یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سوې د ازادي راډیو د خپرونه یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم. د دې اوسه خبرونه په راپورونو کې اوري چې د سولې د مذاکرو په درشل کې طالبان وایي چې په سیاسي او نظامی برخو کې بدلونونه راوستلي دي. نن شنبه ده، د چونګښ یا سرطان وبښتمه د جولای 13 پایل خبرونه کیږي. اسدالله لودین الولی.
سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. د امریکا د پوځ مرکزی قومندانې وایي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د زندانیانو د تبادلې لړۍ باید ژر بشپړه شي. د کندوز چارواکي وایي د ښار په لویدیځ امنیتي کمربند د طالبانو برید شنډ کړی. او د امریکا ولسمشر د ټاکنو ته نوماند جو بایډن ویلي روسیا لا هم هڅه کوي د دوی راتلونکو ټاکنو کې لاسوهنه وکړي. د خبرونو تفصیل. د امریکا د پاوز د مرکزی قومندې قومندان جنرال کینټ مکینزی د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د بندیانو د تبادلې د لړۍ پر بشپړتیا ټینګار کړی. د امریکا د ملي عامه راډیو په یو راپور کې راغلی چې جنرال مکینزی افغانستان ته له تازه سفر وروسته ویلي دا چاره باید بشپړه شي څو بین الافغاني خبرو ته لار هواره شي. نوموړي د تېرې سه شنبې په ورځ کابل کې له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره په یوه لیدنه کې وویل متحده ایالاتونه د افغانستان ملاتړ ته دوام ورکوي چې دا هیواد یو ځل بیا د ترهګرو په ځاله بدل نشي. د امریکا او طالبانو ترمنځ په دوحه کې د لاسلیک شوي تړون له مخې باید د بین الافغاني خبرو تر پیل مخکې د طالبانو شاوخوا 15,000 بندیان د افغان حکومت له زندانونو خوشي شي. په مقابل کې طالبانو هم د شاوخوا 1,000 حکومتي اسیرانو د خوشي کولو ژمنه کړې، خو له دې هوکړې د څه کم 15 میاشتو له تېرېدو وروسته هم تر اوسه دا بهیر نه دی بشپړ شوی. افغان حکومت ویلي شاوخوا 650 هغه طالبان نه پرېږدي چې جرمي دوسیې لري. د کندوز چارواکي وایي د ښار په لویدیځ امنیتي کمربند د طالبانو برید شنډ کړی دی. د والي ویاند اسمت الله مرادي ازادي راډیو ته وویل د زاخیلو سیمه کې پر پرتو پوستو تیر ماښام طالبانو ډله ییز برید وکړ چې د ملي اردو یو سرتیری یې وواژه او دوه نورې ټپیان کړل.
دښمن د زاخیلو په سیمه کې د ملي اردو په بیسونو حمله کړې چې د ماښام تر اوو نیمو بجو پورې دوام درلود. د امنیتي د کومکي ځواکونو په رسېدو سره د مخالفینو دغه برید په شاتم باور شوی دی او دوی ته درنه مرګ ژوبله هم اوښتې ده، خو دقیق شمېر یې معلوم نه دی.
مرادی وایي سیمې ته د تازه دمه سرتیرو په رسېدو طالبانو له سیمې پښې سپکې کړې. بل لور ته د افغانستان دفاع وزارت وایي د جوزجان د فیض آباد ولسوالۍ په چهارسای سیمه کې هم د طالبانو برید په شاتمبولۍ. د دغه وزارت مطبوعاتي دفتر ویلي دې برید کې شپږ طالبان وژل شوي. طالبانو د دواړو پیښو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. په پکتیا کې تختول شوی افغان سک نن سهار بیرته خوشی شو. د پکتیا د څمکنیو ولسوال عبدالرحمن زرمتی ازادي راډیو ته وویل ندام سنگ نن سهار همدې ولسوالۍ کې تختونکو پریښی چې اوس له دوی سره دی. د زرمتی په خبره له نښو نښانو داسې ښکاري چې نوموړی د واقعیتونو د پټولو هڅه کوي او شاید رواني شکنجه شوی وي.
چې د نامعلوم اشخاصو لخوا نه وړ شوی ده، ښه بېرته یې راوړی یم، دلته یې پرېښی ده. نو لا تر اوسه ودرې پلټنه روانه ده چې دې واقعیت ته چا زور پرې راوړی چې ته به واقعیت نه وایې. هغه واقعیت یعنې موږ په پوهېږو چې واقعیت نه وایې.
ندام سنگ څه باندې میاشت وړاندې هغه مهال څمکنوي کې وتښتول شو چې هلته د خپلو سپېڅلو ځایونو یا زیارتونو لیدو ته ورغلی و. تر اوسه د هغه د تښتونې او بیرته خوشې کېدو انګېزه نه ده معلومه. وسلوالو طالبانو هم د نوموړي په تښتونه کې خپل لاس لرل رد کړي وو. د امریکا ولسمشریزو ټاکنو ته نوماند جو بایډن ویلي داسې استخباراتي معلومات ورسېدلي چې روسیا لا هم هڅه کوي د دوی راتلونکو ټاکنو کې لاسوهنه وکړي. نوموړي ویلي موږ له مخکې هم پوهېدو، زه اوس هم تاسو ته ضمانت درکوم چې زه پر دې پوهېږم ځکه اوس ما ته بیا معلومات رارسېږي. بایډن چې د پخواني ولسمشر باراک اوباما مرستیال هم پاتې شوی د نومبر میاشتې د درېیمې نېټې ټاکنو ته د ډیموکراتانو نوماند دی او له ډونالډ ټرمپ سره به سیالۍ کوي. په امریکا کې دا دی چې د مخالف سیاسي ډلې نوماند له ټاکنو مخکې استخباراتي معلومات ترلاسه کوي. بایدن چې پرون یې له خپلو ملاتړو سره په آنلاین ډول د مرستو راټولولو په غونډه کې خبرې کولې، خبرداری ورکړ چې که مسکو خپلو دې هڅو ته دوام ورکړي یوه واقعي بایه به پرې کړي. بلورته د امریکا د متحده ایالاتونو پاوز وایي ترکیه له سوریې څخه 3500 وسلوال لیبیا ته استولي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس وایي په دې اړه د امریکا د دفاع وزارت راپور لیدلی. د پینټاګون د راپور پر بنسټ دا وسلوال د روان میلادي کال په لومړیو درې میاشتو کې لیبیا ته استول شوي، څو دغلته د خلیفه هفتر په مشرۍ د ځواکونو په وړاندې له حکومتي ځواکونو سره مرسته وکړي. نړیواله ټولنه د لیبیا مرکزي حکومت په رسمیت پیژني. په لیبیا کې 2011 میلادي کال کې له پراخ پاڅون او پایله کې د پخوانی دیکتاتور معمر قذافی د رژیم له نړیدو وروسته دا هیواد د کورنۍ جګړې شاهد دی. ناټو د دې پاڅون ملاتړ کړی و. قذافی څو لسیزې پر لیبیا واکمني وکړه. او وروستی خبر دا چې د فرانسې د بهرنۍ چارو وزارت وایي په ایران کې پر درې ځوانانو د اعدام حکم سخت ټکان ورکړی. د دغه وزارت په پرونی خبر پاڼه کې د بیان ازادۍ او سولیزو اعتراضونو ته د فرانسې پر ژمنتیا ټینګار شوی. په خبر پاڼه کې ویل شوی چې فرانسه هر چیرې او د هر ډول شرایطو لاندې د اعدام له سزا سره مخالفه ده. د ایران سترې محکمې تېره اونۍ د امیر حسین مرادی، سعید تمجیدی او محمد رجبی په نوم د درې ځوانانو د اعدام حکم تایید کړ. ایراني چارواکو دا درې تنه د تیر کال د اعتراضونو پر مهال بانکونو، بسونو او عمومي ځایونو ته په اور اچولو تورن کړي دي. تیر کال په ایران کې د تیلو د بایو پر لوړېدو پراخ اعتراضونه راپورته شول چې د ایراني چارواکو لخوا وځپل شول.
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 2 دقیقې کېدونکې د تاسو ازادي راډیو توجه است. د دې خبرونې په راپورونو کې اوري په داسې حال کې چې په کوم کې د پڅو ورځو کې د افغانانو خپل منځي مذاکرې پیل سي. طالبان وایي چې په سیاسي او نظامی برخو کې بدلونونه راوستل دي.
د ګډون چې د سیمه پر اساس دا د خبرو مخدمه روان دي. دا تغییرات د سیمه پر اساس
پر دې موضوع لزینو شنونکو سره هم خبرې کوو. د کابل چا پر اسپانه ته هم په دې خبرونه کې کتنه کوو. د خبرونې په دوی منیمای کې د زهرو کاروان 19 د پروګرام د نور مطالبو ترڅنګ اوریدلای شئ. تاسی ازادی ایرادیو تا غوشی است. پا دا سال که چی پا پامی که دا پا چو رازو که دا افغانان خپل منزی مذاکره پیل سی و اسلوال طالبان وی چی پا سیاسی او نظامی برخو که بدلونون را وستلی دی. دی دی دلی ویان زبیه الله مجاهد ازادی ایرادیو تا ویلی چی دوغو بدلونون و هدف دا سولی دا بهیر دا پیاورتیا لپاره دراغلی فرصت ملاتړ دی. اسوسییټډ پریس خبری اژانس تر دې مخکې راپور ورکړی و چې د طالبانو اړخ ته د مذاکراتي ټیم ته څلور کسان ور اضافه شوي دي. فیروزی عزیزی دا موضوع تعقیب کړي، نور جزئیات له هغې څخه اورو. فیروزه جانې
ډیره زیاته مننه. سلامونه تاسو ته د ازادي راډیو ټول قدرمنو اوریدونکو ته. طالبان په خپل سیاسي او پوځي برخو کې د نویو بدلونونو خبره کوي. د دغه ډلې ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې په دې وروستیو کې د سولې د هڅو د لا پیاوړتیا لپاره د بین الافغاني مذاکراتو په پلاوي کې څو کسان اضافه شوي دي. ښاغلی مجاهد وایي دوی تمه لري چې په دې بدلونونو سره به د سولې پروسه چټکه او چارې به منظمې شي. اسوسییټډ پریس هم راپور ورکړی دی چې د طالبانو په مذاکراتي ټیم کې څلور کسان اضافه شوي او له دې ډلې مولوي امیر خان متقی لري سوی دی. دغه خبری اژانس په طالبانو کې د سرچینو په حواله لیکل چې مولوي عبدالحکیم د دې ډلې د نوي قاضي القضات په توګه او مولوي ثاقب چې د دوه بهرنیو استادانو بندیان چې هغوی څو موده له طالبانو سره و او د هغوی په تبادله کې د افغان حکومت له لوري له انس حقانی سره همدا کس آزاد شه، دای هم اوس همدغه مذاکراتي ټیم ته ور اضافه شوی ده. بلخوا ځینې سیاسي شنون کې بیا په دې باور دي، البته هغه شنون کې چې دوی د طالبانو اړخ ته زیات معلومات لري، چې دغه بدلونونه به د طالبانو خواته د سولې بهیر کې د پام وړ پرمختګ راولي. له دې ډلې محمد حسن حقیار ازادي راډیو ته وویل
د ګډون چې د سولې پر اساس دا د خبرو مخدمه روانه دي. دا تغییرات د سولې پر اساس سره د طالبانو جدیت تعهد المنطقة أو بوصول بالدبلوماسية د ګړندې پرمختګ په معنا باندې ده. زه باورم چې دا کار د سیمې په رسې د دوه نشه رسول ممکن تر دې ډېره په باورو ته ګورو چې ټیکټ ورته کوي.
د اسوشیټډ خبری آژانس د راپور له مخې طالبانو دا بدلونونه ذکر اوستي چې په خبره یې د دغې ډلې نظامي برخه پر سیاسي دفتر هم کنټرول ټینګ کړي. دا په داسې حال کې ده چې افغان حکومت په دې وروستیو کې په وار نیوکې کړي چې طالبانو بریدونه زیات کړي او د سیاسي وبخې د سولې دپاره ژمنتیا نه لري. تازه څو دقیقې وړاندې هم په د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر ویان جاوید فیصل هم په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې طالبانو دوربند بندول او د بیګناه خلکو د ژوند اخیستلو لاره غوره کړې ده او هر ورځ د دوی په بریدونو کې ماشومان یتیمان کیږي فزیکی او داسې نور مسایل ته هم شریک اشاره کړې ده چې هغه د دوی په خبره طالبان د سولې د مذاکراتو بخې د سولې د پروسې په برخه کې ژمن نه بولي. بلخوا طالبانو په دغه دوه برخو کې په داسې حال کې بدلونونه راوستي چې د افغان حکومت په ګډون د سیمې او نړۍ هیوادونو د افغانستان د سولې په اړه په ښکاره هڅې چټکې کړې دي. افغان حکومت وړاندې غوښتنه کړې چې طالبان باید تاوتریخوالی کم او د بین الافغاني مذاکراتو لپاره د زمینه برابره کړي. بلی سالی صاحب
ډیره مننه د پیروزی عزیزی په راپور کې مو اوردل. په داسې حال کې چې پام کې ده په څو ورځو کې د افغانانو خپل منځي مذاکرې پیل سي. وسلوال طالبان وایي چې په سیاسي او نظامی څنګه کې بدلونونه راوستل دي. د دې ډلې یو ویان ازادي رادیو ته ویلي چې دغه بدلونونو هدف د سولې د بهیر د پیاوړتیا لپاره راوستل سوای دی. اسوشیټډ پریس خبری اژانس دغه راز ځینې نور خبری سرچینو بیا راپور ورکړی چې د طالبانو اړخ ته د مذاکراتي ټیم څلور کسان ور زیات سیوی دي. دغه کسان و چې د دوی په رهبری هیئت کې شامل وو. تاسو ازادي رادیو ته ورجست.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
په دې خبرونه کې د افغانستان په اړه ګڼ نور راپورونه هم لرو. د خبرونې په دویم نیمایي کې د زهرو کاروان اونیز پروګرام خبریږي چې د نشه یي موادو د کارونې او قاچاق پر زیانونو پکې بحث سوی دی. دغه راز اقتصادي خبرونه هم خبرو. د خښتو په بټیو کې د ربړونو او نورو ناکاره توکو سوځېدو د کندهار ښار د ډنډ او دامن ولسوالیو ډیرو اوسیدونکو ته تنفسي ناروغي پیدا کړې دي. صادق رښتینی پر دې موضوع راپور جوړ کړی.
Да, чук чего за сон уру зараисты ди?
Да, две дырочки.
د کندهار د دامان ولسوالی وسیدونکې صابرا لتیری وی ونی رایسی په تنفسي ناروغي اختصابه.
بس هغه د تخت کلب لري ته باندې بل میسته کلب نه دی. بس هغه د تبي تکلیف را پیښې راته. نه نو ریسته کلب نه دی. خوره کوم دی نه څه نه کوم دی لري خوره کوم. کوم چې دا ته نو ته کوم کې بیا څه خوره فل شه نه کوم.
دا یوازې صابره نه ده بلکې د کندهار د میرویس او زبیر وختون د تنفسي ناروغانو د بستر په څنګه کې ډیر شمیر نور داسې ناروغان همسته چې ککړی هوا ورته ساکشل ګران کړي او د درملنې لپاره وختون ته راغلي دي.
نوم دې
پیانا
د خښتو په بټیو کې د ربړونو او نورو ناکاره توکو د سوځېدو له امله د هوا ککړتیا د کندهار ښار د ډنډ او دامان ولسوالیو ډیری اوسیدونکو ته تنفسي ناروغي پیدا کړي. محمد ویس او دوست محمد ازادي راډیو ته وویل چې په دغه دوه ولسوالیو کې د خښتو په بټیو کې ټایرونه او نور ناکاره توکي سوځول کیږي چې خلک یې په بیلابیلو تنفسي ناروغیو اخته کړي.
دا ټول بټۍ په یو دم چالانه کیږي او بیا یو دم ټول فعالیت شروع کوي. که تاسو د بنشان د خوا سره سي دا د دوی ګرځونه په داسې پر دې ساحو باندې را پراته وي لکه یو ورځ چې پر موږ باندې پراته وي. د ژوند که مجبوریت نه وي د ژوند امکان دلته ډېر کم دی او د ژوند کول ډېر سخت دی په دې ساحه کې. او خپل هغه غازات چې د دغه موزر غازات چې د دغه بټیو څخه تولیدیږي او د خلکو سره په عذاب او په تکلیف دي بیخي نهایت زیات پر سره په تکلیف دي.
مریضان
په کندهار کې د خښتو په خولو ډیری بټی په ډنډ او دامان ولسوالۍ کې دي چې شمیر شاوخوا 200 تر رسیدي. د دغه دوه ولسوالۍ ترڅنګ چې کندهار ښار ته نږدې موقعیت لري، د ښار په 15 موزه کې هم د کلالانو او د خټینو لوښو د په خولو بټی سته. د خښتو د بټوي خاوندان پوهیږي چې د سوان د ناکار توکو تور لوګي خلکو ته تنفسي ناروغي پیدا کوي. محمد اسماعیل چې بي وزلي خپل مجبوري بولي وایي د سوان د نور توکو به ولیدې او د کارول توانی نه لري.
او دا غزبور دا یو څلور میاش خاري ده بلې په دا بټي کې کارونه بلو کار روزګار خدای څخه خاص نسته. او موږ دا څلور میاش موږ دا خاري ده او دا څلور میاش بعد نو افاته بل خاري ده ستام نه خلک وای وای دا موږ دا دوه دو صفه ځاوي لیکن موږ خپل غریبان خلک یو بس دا غو روزګار دی دا یو زمه یو کښنه زیره سره دی.
په عین وخت کې د کندهار د امیر اختیار ریاست د چاپیریال ساتنې د برخې مسول ډاکټر نعمت الله ازادي راډیو ته وویل چې په تیر 1499 لمریز کال کې شاوخوا 4000 کسان د بیلابیلو تنفسي ناروغیو له امله د کندهار په میرویس او زبیر روغتون کې بستر سوي دي.
په تیر 1499 کال کې په مجموع کې 1,93,950 کسان کې چې په مجموع کې دا په او پی ډي شکل یا په سراپا شکل سره د دو کتنه سوې ده. او په ټول کال کې په 1499 کې 3,150 کسان په شپخانه کې د تنفسي مشکلاتو له خاطره بستر سوي دي.
بلخوا د کندهار د چاپیریال ساتنې د ادارې رئیس امان الدین حمیدي په استوګنیزو سیمو کې د خښتو د بټو شتون د چاپیریال د ککړتیا په برخه کې جدي ستونزه بولي او وایي په پلان کې ده چې دغه بټۍ د کندهار شمال د دهلی بند سیمې ته انتقال سي.
دغه ټوله د ټایر او د ربر د سوځولو په توسط باندې د خپل فعالیتونه مخ ته وړي چې د یوې خوا خو موږ ستاسو ورځ تر بلې د تغیر اقلیم شاهدان یو چې دغه هوا چې ککړه ده د تنفس لارې چې د خلک تنفس کوي په مختلفو تنفسي امراضو باندې اخته کیږي. د دې دپاره موږ وار وار ورغلي یو ساحه مو کتلې ده. واقعا هلته ډېر بد حال دی. بیا مو موضوع د ولایت مقام سره شریکه کړې ده. د ولایت مقام په مطلب باندې مو موضوع په اداري مجلس کې شریکه کړله. د اداري مجلس داسې پریکړه وسوله چې د خلکو ته باید دالې د بند خواته دلته مځکه مشخصه سي چې دغه ټول فعالیتونه چې دي دغه به موږ هغه سیمې ته انتقال کړو.
دا په داسې حال کې ده چې د کندهار ښاروالي هم شاوخوا درې کاله مخکې شمنه کړې و چې د خښتو په خولو دغه بټۍ به له استوګنیزو سیمو څخه یو بل مناسب ځای ته ولېږدوي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
د نن ورځې اقتصادي خبرونه له ناجي صاحب څخه اورئ.
د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونی مسولینو نن د غالیو د تولیدونکو او د فرش او مکیتو د واردونکو سوداګرو د ټولنې له مشر او غړیو سره د دوی د ستونزو په اړه خبرې وکړې. د دغې خونی د مدیر پلاوی لومړی مرستیال محمد یونس محمد نن ازادي راډیو ته وویل چې دوی په دغه ناسته کې د نورو مسایلو ترڅنګ دغه توکو ته د بازار موندنې په اړه هم خبرې او بحثونه وکړل. د نوموړي په خبره سوداګرو داسې طرح وړاندې کړه چې پر بنسټ د دولت ګمرک کی اوید لوړ شي او د ترکی او ایرانی قالینو د قاچاق مخنیوي وشي. دا طرحه په لیکلي بڼه سوداګرۍ خونی ته سپارل شوی ترسو نورو ادارو ته وسپاري. د سوداګرۍ او پنګونې خونی مدیر پلاوی په هیباد کې د غالیو پر تولید او پر ځان بسیا کولو ټینګار وکړ او ژمنه وکړه چې د بهرنیو شرکتونو ملاتړ ترلاسه کولو په موخه به هڅه وکړي. په هلمند کې د غنمو د تخمونو د پروسس لړۍ پیل شوه. د دغه ولایت د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست چارواکي وایي چې د هلمند د کرنې ریاست اډون په بولان سیرنیز فارم کې د غنمو د تخمونو د تولید په موخه تخمونه کرل شوي و چې اوس یې د پروسس لړۍ پیل شوې ده. د هلمند د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ رئیس زلمیا لکو وویل چې په دې ولایت کې د غنمو د اصلاح شویو تخمونو د تولید په موخه د غنمو بیلابیل ډولونه کرل شوي و چې له دغو غنمو به د تولید لپاره د غنمو د کرلو تخمونه ترلاسه شي. د نوموړي په خبره د غنمو دغه تخمونه به هغو شرکتونو ته ورکړل شي چې د اصلاح شویو تخمونو د تولید په برخه کې فعالیت او جواز لري. په هلمند کې د غنمو د اصلاح شویو تخمونو په تولید سره یاد ولایت د تصدیق شویو تخمونو او اقتصادي اړخ ځان بسیینې ته نږدې کیږي. د هلمند د کرنې رئیس وایي دوی هلې ځلې کوي چې په هلمند کې د بېلابېلو نباتاتو تخمونه اصلاح او تکثیر کړي چې د بزګرو کرنیز محصولات به ورسره د کمیت او کیفیت لپاره وښه او د بزګرو او د دوی له اقتصاد سره به هم مرسته وکړي. دا هم د کابل په شاهزاده سرای کې لزنی او بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر شپږ اویا افغانۍ پنځه نوي پوله، یو اروپایي یورو شپږ اتیا افغانۍ، یو انګلیسي پاونډ څلور نوي افغانۍ شل پوله، یو سعودي ریال شل افغانۍ لس پوله، زر هندي روپۍ یو زرو پنځوس افغانۍ، زر ایراني تومن څلور افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ څلور سوه نهه پنځوس افغانۍ.
اقتصادی خبرونه مولا ازادي راډیو نه اوریدل. او سم یو نړیواله مسأله تعقیب وو. پینټاګون یاد امریکا دفاع وزارت وی ترکی درې زره پنځه سوه سوریایي جنګیالي د لیبیا د حکومتي ځواکونو د ملاتړ لپاره هغه هیواد ته استولي. لیبیا دا مهال د یو یاغي قومندان خلیفه هفتر پر ضد په کورنۍ جګړه کې ښکېله ده. فریبا ظاهر دا موضوع تعقیب کړی په سټوډیو کې راسره ده. فریبا جان، اوله پوښتنه دا ده چې د پینټاګون د راپور نور جزئیات څه دي چې دا جنګیالي څه وخت لیبیا ته استول سوي دي؟
بله مننه. د امریکا پوز وایي چې دغه درې زره پنځه سوه سوریایي جنګیالي د ترکیې لخوا د دوه زره شلم کال په لومړۍ درې میاشتو کې لیبیا ته استول سوي دي. د امریکا د دفاع وزارت راپور اسوشیتد پریس خبري اژانس د جولای پر اوولسمه لیدلی دی چې په دې اړه یې څرګندونې کړي، او دا د امریکا د پوز لخوا لومړنی راپور دی چې په لیبیا کې د ترکیې لخوا د سوریایي جنګیالیو د ځای پر ځای کېدو په اړه جزئیات ورکوي. د راپورونو له مخې د ترکیې دا ډول اقدامات هغه څه دي چې په لیبیا کې د جګړې د مسیر له بدلون سره مرسته کړې ده. د مسلې د لا روشانولو لپاره شه ده چې وایم چې لیبیا په شمالي افریقا کې هغه هیواد دی چې حکومت یې په نړیواله سطح پیژندل سوی. له 2011 کال وروسته چې د دې هیواد پخوانی واکمن معمر القذافي د ناتو په ملاتړ مظاهرو په نتیجه کې لواک لري او بیا ووژل سو، لیبیا په کورنۍ جګړې کې ښکېل ده او پکې بوخته ده. اوس مهال د لیبیا په کورنۍ جګړه کې حکومت د هیواد په ختیځ کې د خلیفه هفتر په نوم د یو یاغي قومندان سره په جګړه دی. دغه قومندان ځان ته یو پوز جوړ کړی او د لیبیا ملي پوځ یې بوله. ترکیه د لیبیا د حکومت په لور وسلواله سره مرسته کړې ده، او د غراس قطر او ایتالیا هم د ترابلس د حکومتي ځواکونو ملاتړ دي. بلخوا روسیه د یوه پوځي قراردادي ډلې په مرسته چې ویل کېږي له کرملین سره تړاو لري په لیبیا کې یاغیانو ته مرسته کړې ده. فرانسا، مصر، اردن او عربي متحده امارات هم د خلیفه هفتر د ځواکونو ملاتړ دي. ملګرو ملتونو او لویدیځو چارواکو پر روسیې او ترکیه دواړو انتقاد کړی چې په لیبیا کې د خپلو متحدینو په پوځي ملاتړ په دې واد کې تاوتریخوالی لا ډېر کړی دی. د امریکا متحده ایالات مسکو تورنوي چې په لیبیا کې پوځي جټ الوتکې ځای پر ځای کړی دی. مسکو بیا په لیبیا کې د کومې قراردادي ډلې د ځای پر ځای کول او هم هغې واته د الوتکو استول ردوي.
بجانې د پینټاګون راپور څه وایي چې دغه سوریایي جنګیالي څوک دي، له چا سره ارتباط لري او د چا لخوا تمویلیږي؟
د پینټاګون نوی راپور وایي چې ترکیه زرګونو هغه وسلوالو ته چې په ترابلس کې له میشتو ملیشو ترڅنګ د خلیفه هفتر پر ضد جنګیږي مالی مرسته کړې ده، او هغوی ته یې د خپل هیواد د تابعیت ورکولو وړاندیز هم کړی دی. خو دا راپور داسې وایي چې داسې شواهد نشته چې وښیي له اسلامي دولت ډلې او یا القاعده او نور وسلوالو ډلو سره د سوریه د جنګیالیو تړاو وشي. د دې پر ځای دوی وایي چې شایي دغه کسان له ایدیولوژي نه بلکې د مالي دلایلو له کبله هڅول سوي وي. وروسته له هغه چې انقره په لیبیا کې ځواکونه ځای پر ځای کړي، د ترابلس ځواکونه د پلازمینې له څنډو او نور مهمو مرکزونو څخه د خلیفه هفتر وسلوال په شا کړي دي. البته دا هم باید وایم چې د ملګرو ملتونو سازمان د سولې خبرو له لارې د دغو لانجو پر هواري تل ټینګار کړی دی.
ډېر مننه له فریبا ظاهر څخه. موردل چې پینټاګون یا د امریکا دفاع وزارت وایي ترکیه درې زره پنځه سوه سوریایي جنګیالي د لیبیا د حکومتي ځواکونو د ملاتړ لپاره هغه هیواد ته استولي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
وسیم نجا سپی د کابل چپ رسپانه ته کتنه کوي.
ویسا ورځپاڼې د پاکستان وروستي بریده په غبرګون کې لیکنه کړې ده. ویسا ورسپانی لیکلی چې د ملي وحدت حکومت له پایله تر نن ورځې پورې افغانان د پاکستان په وړاندې د خپل هیواد د کمزوري کېدو او شاتګ شاهدان دي چې په باور یې د دغه ستراتیژیک شاتګ لړۍ د ملي امنیت ریاست او ISI ترمنځ له موافقې پیل شوې ده. ورسپانې د ملي وحدت حکومت پر مهال د پاکستاني ځواکونو یو شمېر هغو کړنو ته اشاره کړې چې له هغې ډلې پر ډیورنډ کرښه د غزنتار غزول، د تورخم په دروازه د سرحد کلمه په لوحه کې لیکل له هغو بېلګو راخیستل شوي چې په ویناي د ملي وحدت حکومت پر مهال شوي دي. ویسا ورسپانې دا یو غیر ملي دریځ ورلی او لیکلي چې ولسمشر غني او د حکومت غړي باید په دې پوه شي چې د پاکستان په وړاندې د دغه سیاست ځواب به یوه ورځ د افغانستان خلکو او تاریخ ته ورکړي. هیواد دولتي ورسپانې هم د پاکستاني ځواکونو بریدونو په غبرګون کې خپله سرمقاله ځانګړې کړې ده. ورسپانې کې راغلي چې د پاکستانی ملیشو له لوري روسي حمله یرغل دی چې دغه یرغل د پاکستان پر ضد د افغان ولس سخت حساسیتونه راپارولي او له افغان حکومت او بهرنیو چارو وزارت څخه هم په کلکه غوښتل شوی چې د دې مسلې لپاره ډیپلوماتیک حل وګوري. رسپانی لیکلي د پاکستانی پوځ دغه یرغل په غبرګون نن د افغانستان ملي شورا هم فوق العاده غونډه جوړوي چې په دې غونډه کې به د پاکستان د یرغل په وړاندې د افغان حکومت تصمیم روښانه شي او د ملت په اساس ولای به د پاکستان په اړه واضح دریز ونیول شي. ورسپانې دغه تصمیم ته په مثبت نظر کتلی او ټینګار یې کړی چې ملت نور د پاکستان د یرغل په وړاندې بې توپیره نشي پاتې کېدی او ملي شورا هم د ملت د دې برحقې غوښتنې په اړه راټولېږي. هیواد ورسپانې ټینګار کړی چې دا راټولېدنه د پاکستان د یرغلګرو پر ضد د ملت احساس روښانه کوي او ملت له خپلو اتلو ځواکونو سره اوږه په اوږه ولاړ دی. حکومت به هم د ملت د دغه دریځ او د ملي شورا د استازیو د مهم تصمیم پر بنسټ له پاکستان سره چلند کوي. او هشت صبح ورسپانې بیا د فساد په موضوع کتنه کړې ده. وړاندې راغلي په افغانستان کې له فساد سره د مبارزې طرحې ډېرې خو عملي اړخ یې کمزوری دی. وړاندې راغلي که څه هم د افغانستان حکومت له فساد سره د مبارزې لپاره ډېرې طرحې له رسنیو سره شریکې کړې خو په وینا یې چې دغه طرحې نه یوازې عملي بڼه ونه موندله بلکې د فساد د یوې اساسي منبع په توګه بدلې شوې دي. د سرمقال لیکونکي په باور واقعیت دا دی چې تر څو پورې له دغې پدیدې سره د حکومت دننه په ادارو کې شفافیت رامنځته نشي او سیستمونو باندې کار ونه شي په دې لار کې به حاصل نتیجې ورنه کړي.
د خبرونې په پایل کې مو اوریدل چې طالبان وایي په سیاسي او نظامی برخو کې بدلونونه راوستل دي. ځینې سیاسي شنونکي په دې باور دي چې طالبان په دغو بدلونونو سره غواړي د سولې په تړاو د سیاسي او نظامی برخو نظریات سره راټول کړي. د ناروې لپاره د افغانستان پخوانی سفیر، د ولسي جرګې پخوانی استازي او سیاسي فعال شکریه برګزی فیروزی عزیزی ته وویل:
زه فکر کوم چې بدلونونه چې طالبان راوستي دي دوه غواړي چې په اثبات ورسوي. اول دا چې دا ډله ټول قومونو سره او خپل د پښتانه قوم سره هم، یعنی دواړه غلفي او درانی سره خیالي کې لري، چې یعنی هغه تنوع د اقوامو چې کېدای شي تر ډېره حده پورې یو سیاسي تصمیم وي. او دویم برخه هم دا ده چې نظامي خلکو ته واک ډېر ورکړل کېږي، ځکه چې د طالبانو سیاسي ډله او نظامي ډله یو بل نه بیل نه دي، خو مګر په ډېر مسایلو کې د نظر توافق د دوی په منځ کې نشته. بربیره پر دې چې سیاسي ډلې سولې ته لیواله دي، نظامي ډلې بیا هم د جنګ ته لیوالتیا ښیي. نو زه فکر کوم دوی حداقل غواړي چې د نظامي کسانو راوستلو د سولې په پروسه کې او د هغوی نه کار اخیستل او هغوی برخمن کوون د سولې نه په یو شکل د اشکالو دوی غواړي چې خپل د نظامیانو حمایت هم ترلاسه کړي. همدارنګه څوک غواړي په عین وخت کې چې دا وښیي چې د طالبانو ډله مختلف اقوام او مختلف خلق پکې شته دي.
ایوان د خنځ تر دې وړاندې هم مطرحوي د ډیر کله د خلکو همدارنګ هغه بنسټونه چې د بشري حقوقو لپاره کار کوي د غوی لوري هم په ځنګړي ډول د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک میسون لوري هم د اندېخنه لمخ سره شریک سي واته. دوی وایي کدای شي د سولې تر توافق وروسته چې کله طالبان له افغان حکومت سره د سولې کوي تر هغه وروسته د دوی ځینې جنگیالي په ځینو ولایتونو کې سولې ته غاړه کې نکدي او جګړې ته دوام ورکړي. څه فکر کوئ دا اوس د تاسو په خبره دوی په نظامی غواړي په دې بدلونونو سره نظامی رضایت هغه کسان چې نظامیان دي دوی رضایت هم هغه کې او په دې پروسه کې شریک کې دا به هم په دې برخه کې تاثیر ولري یعنی په راتلونکي کې کېدای شي په جګړه باندې هغه کسان چې ضمانت نه و چې دوی به جګړه کوي کې نه کوي دا مسله حل کړي
د کمال د تعصب سره باید ووایم لکه چې نن هم دوی جګړه کوي کېدای شي سولې پروسې نه لا به اضافه دوی جګړه وکړي مخصوصا هغه خلکو نه دوی به خپل قصد یا خپل انتقام واخلي کوم چې دوی سره په عملي ډګر کې په نظامي میدان کې سیاسي جګړو کې بوخت وه نو دغه احتمال د جګړې او نه ختم کېدو د تاوتریخوالی او جنگ متاسفانه ډېر زیات شته
مېرمن بارګزې په لنډو کې کراته وایي اوس افغان حکومت څه کول پکار دي دغه دوی چې بدلونونه راوستي دي نوي کسان یې مثلا په مذاکراتي ټیم کې هم ور اضافه کړي دي یا سیاسي دفتر ته معرفي کړي دي افغان حکومت څه کول پکار دي چې له دوی سره څنګه اړیکې جوړولای شي یا له دوی سره څنګه همغږي کولای شي تر څو د سولې د مذاکراتو لپاره چمتووالی ونیسي او کومې خبرې چې کوي هغه تاثیر هم ولري او یوه نتیجه ترلاسه شي
حد اقل افغانستان دولت حد اقل دومره کوایسی بله د افغانستان تیم لخوانه څوک ورزی قوي تیم اوسی او په یو خط باندې ولاړ اوسی یعنی مختلف سیاسي نظریات او فکر او سوچونو دوی سره کشته دی که نشته دی خو د سولې په پروسه کې باید واحد نظر او دریځ ولري دغه رامنځته کی
شکریا برگزی ول آزادی رادیو سره په خبرو کې لدی سره 12:30 بجې سپید مهمو خبرونو لندیز له اسد الله لودی ناوري
د امریکا د پاوز د مرکزی قمندي قمندان جنرال کینټ مکنزی د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د بندیانو د تبادله د لړۍ پر بشپړتیا ټینګار کړی دی د کندوز چارواکي وایي د خار په لویدي امنیتی کمربند د طالبانو بریټ شند کړی دی د والی ویان نسمت الله مرادی ازادي راډیو ته ویلي د زاخیلو سیمه کې پر پروتو پوسټو تیر مخام طالبانو ډلې بریټ وکړ چې د ملي اردو یو سرتیر یې وواژه او دوه نور یې ټپیان کړل په پکتیا کې تختول شوی افغان سکه نن سهار بیرته خوشی شو نو وړی میاشت وړاندې په چمکنۍ ولسوالۍ کې تختول شوی و چې نن سهار بیرته همالته پریښودل شوی دی د امریکا ولسمشریزو ټاکنو ته نوماند جو بایدن ویلي داسې استخباراتي معلومات ورسېدلي چې روسیا لا هم هڅه کوي د دوی راتلونکو ټاکنو کې لاسوهنه وکړي د امریکا د متحده ایالاتونو پاوز وایي ترکیې له سوریې څخه 3500 وسلوال لیبیا ته استولي د اسوشیټډ پریس خبري اجانس وایي په دې اړه یې د امریکا د دفاع وزارت راپور لیدلی او د فرانسې د بهرنۍ چارو وزارت وایي په ایران کې پر درې ځوانانو د اعدام حکم سخت ټکان ورکړی
د مهمو خبرونو لندیز مل آزادی رادیو واورید دی او نورو خبرونو تفصیل د آزادی رادیو پر وی پانل وستلی سی آزادی رادیو ڈاٹ کام یا هم آزادی رادیو ټکی او آر جی زموږ د ویب سایټ آدرس دی ک فیسبوک کاروي کولی سی چې د آزادی رادیو فیسبوک پانه د سره لایک یا خوښ کړئ هر ورځ پکې تازه راپورونه او خبرونه ولولئ آدرس یې دی facebook.com/azadiradio د خبرونې په پاتې شیبو کې د زهرو کاروان اونیز پروګرام خبريږي چې د نشي موادو د کاروبار او قاچاق پر زیانونو په کې بحث سوی دی دغه پروګرام به په ګډه سره وورو
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني زه محمد ایاز ترنکیم او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم تنن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د سولې چارو وزارت وایي جرمي اقتصاد له طالبانو سره د سولې په خبرو کې د بحث یو مهمه موضوع ده په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو خو لمړی بل مسکا هوتک څخه د نشې موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې واورو
په پنشیر ولایت کې تر 10 کیلوګرام او ډیر نشي مواد ونیول شول د پنشیر د والی ویان محمد منصور او نبی د سرطان د میاشتې پر 25مه نیټه آزادۍ رېټول 25.5 کیلوګرام چرس چې په یو کورلا موټر کې پټ ایښودل شوی او په پام کې وچی له پنشیر ولایت څخه کابل ولایت ته قاچاق کړل شي د موټرو د تلاشی پر مهال ونیول شول موټر چلوونکي هم د دې نشي موادو د قاچاق په تور نیول شوی دی له بدخشان څخه کندوز ولایت ته د هیروینو د قاچاقو مخونی ول شو د بدخشان ولایت د امنی قمندانی ویاند سناولا روحانی آزادی را ریتو ویل د بدخشان پولیسو د سرطان د میاشت پر 15 منیټه په یو موټر کې 10 کیلوګرام هیروین ونیول. د نشي مواد چې د بدخشان په یو ولسوالۍ کې په موټر کې پټي خودل شوی په پام کې بچي کندوز ولایت ته قاچاق شي. د یادونې وړ ده چې د دې موادو د قاچاق په تور موټر چلوونکي هم نیول شوی دی. د نشي موادو تر شلو ډیر قاچاق کوونکي محاکمه شول. له نشي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویاند خالد محید ازادي راډیو ویل د دې مرکز محکمو د نشي موادو 15 قاچاق کوونکي د خپلو علني غونډو په نتیجه کې له 4 کالو څخه نیولي بیا تر 6 کالو پورې په تنفیذي بند باندې محکوم کړل.
ارگانهای کشفی امنیتی محکومین میاد شده را به طور مجموعی در پیوند به مقدار 31 کیلوگرم ایروین، بیش از 18 کیلوگرم مورفین، 60 کیلوگرم تریاک، 1113 کیلوگرم چرز، 10 کیلوگرم متانفتامین از نقاط مختلف کشور بازداشت کرده بودند.
داخلی محیط پا وینا پا تیر یو اونه که امنیتی در رو 18 کسان دی مرکز تا معرفی کری چی دانشه مواد و دا قاچاق و شک بربنده کیده. د مشکوکو خلکو دوسی د څیړلو په حال کې دي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې د میدان وردګو ولایت له نشه یي بوټو څخه پاک ولایت اعلان شو. د میدان وردګو ولایت د زراعت ریاست اعلان وکړ چې په 2019 میلادي کال کې په دې ولایت کې هیڅ ډول نشه یي بوټي نه دي کرل شوي. د دوی څیړنې ښیي چې په روان میلادي کال کې به هم په دې ولایت کې کوکنار او نور نشه یي بوټي ونه کرل شي. په هغو مراسمو کې چې په دې مناسبت د میدان وردګو ولایت د زراعت ریاست او ځینو مدني ټولنو لخوا په ګډه جوړ شوي مدني فعالانو له حکومت څخه وغوښتل چې له بزګرو سره مرستو لارې دی په دې ولایت کې پر راتلونکي کال کې هم د نشه یي بوټو د کښت مخه ونیسي.
مسکا هوتک وچی د نشه یي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسو لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د سولې وزارت وایي چې جرمی اقتصاد له طالبانو سره د سولې په خبرو کې د بحث یو مهمه موضوع ده.
بحث اقتصاد جرمی
اقتصاد هغه مسله ده چې د افغانستان پر سولې، یوالي او ثبات باندې ژوره اغیز لري.
په یو راپور کې به واوري چې ډاکټران وایي په کورونو کې نشي کول د ماشومانو ترمنځ د روغتیایی او رواني ستونزو لامل ګرځي.
او د سګریټ خطر برابر ټولو ته یو شان دی. هم هغه سګریټي ته خطر وي او هم هغه فامیل غړي یا ملګري ته چې سره ناست وي.
په ننګرهار ولایت کې د خجینه معتادینو د درملنې یو مرکز در پیژنو.
ځنې معتادین یا ځنې زنانا په کور کې هم حتی د خپل خاوند دی ویر او ډار یا هم د خسر دی ویر او ډار دی وجنه نش کولای چې خپل درملنه وکړي.
یو معتاد وایي چې د پلان له کور څخه شړلای دی.
کوزمه دی لپاره اونکه چې خلک پیغور نه کوي چې ولا پودری دا او د سې د خپل ژوند هم خراب نه کما.
او د پروګرام په پای کې ډراما هم درو.
لاسونه پورته کړئ، ځای په ځای ودرې کړئ، کورې کړئ،
دخل دې هم داسې خلاص فریدا.
اوس په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي چې جرمی اقتصاد به د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې د بحث یوه مهمه موضوع وي. دا وزارت وایي جرمی اقتصاد چې نشه یي مواد هم پکې شامل دي په افغانستان کې د جګړې او ګډوډۍ عمده لامل ګڼل کیږي. د دې موضوع نور جزئیات به د مرسلین ارسلا په راپور کې واورو.
هغه راپور چې په دې وروستیو کې د ملګرو ملتونو د بندیزونو د څېړنو کمیټې له لوري دغه سازمان امنیت شورا ته وړاندې شو، پکې راغلی چې که څه هم د طالبانو او واشنگتن ترمنځ د سولې تړون لاسلیک شوی، خو بیا هم په افغانستان کې د رواني جګړې ډیری پیسې د جرمی اقتصاد له لارې لاسته راځي او د نشه یي موادو کاروبار د جرمی اقتصاد لویه برخه ګڼل کیږي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت په یو ورځو کې د افغانستان له بیلابیلو اقشارو او ډلو سره په خبرو بوخت دی چې له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره د بحث وړ موضوعات وټاکي. د دې وزارت ویاندی ناجی انوري ازادي راډیو ته ویل له طالبانو سره د سولې په خبرو کې به جرمی اقتصاد د بحث یو مهمه موضوع وي.
بحث اقتصاد جرمی
اقتصاد هغه مسله ده چې د افغانستان پر سولې، یوالي او ثبات باندې ژوره اغیز لري. پر دې مسله به هم له طالبانو سره د سولې په خبرو کې بحث کیږي.
پرداخته خاطر
د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې، د امریکا متحده ایالاتو دفاع وزارت او له نشه یي موادو سره د مبارزې او قانون د عملی کیدو ادارو څیړنې ښیي چې په افغانستان کې ډیر کوکنار د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې کرل کیږي او ډیر نشه یي مواد هم په همدې سیمو کې جوړیږي. خو د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې په تړون کې د نشئی موادو په اړه هیڅ یادونه نه ده شوې. د کورنیو چارو وزارت په تازه راپور کې راغلی داسې عوامل شته چې په تیر کال کې د کوکنارو په کښ کې د کموالي سبب شوي، خو د ملګرو ملتونو څېړنې ښیي چې کیوي خواته د کوکنارو کښ کم شوی، خو بلې خواته بیا د افغانستان په ځینو سیمو کې طالبانو د ښیښي او نشئی ګولیو په نوم کیمیاوي نشئی موادو په جوړولو باندې لاس پورې کړی دی. سیاسي تحلیلګر محمد اشرف ناصری وایي چې د نشئی موادو کښ، تولید او قاچاق د افغانستان د امنیت او ثبات لپاره لوی تهدید دی.
کوکنار همدومره لوی تهدید دی لکه چې تروریزم د افغانستان د امنیت لپاره تهدید ده. طالبان چې د نورو قانوني موادو نه، د قانوني کیس نه دومره زیات امکانات له دهقانانو نشي لاسته راوړلی، ځکه دوی د وشر په نامه باندې پیسې ټولوي له دهقانانو نه په خپلو منطقو کې. نو کوکنار د دوی دپاره زیات مالي عایدات ترلاسه کوي طالبان له دې لارې، او دهغې له وجې نه د نشي توکو مافیا او طالبان په ګډه باندې دهقانان یا بزګران دي ته هڅوي چې هلته کوکنار وکړي، ځکه چې د دوی دواړو طبقو خلکو په دې کې ډېره زیاته ګټه ده.
تر دې مخکې طالبانو ازادي راډیو ته په لیکلې بڼه استول شوي پیغام کې ویلو چې دوی د نشئی موادو د کښت او تولید مخالف دي، خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت څېړنې ښیي چې په 2019 میلادي کال کې په سلو کې 15 کوکنار په هغو سیمو کې کرل شوي وو چې د طالبانو په واک کې دي.
مرسلین ارسلا و چې له طالبانو سره د سولې په برخه کې د جرمي اقتصاد د بحث په اړه راپور راوړوه.
په هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټکی او ار جی.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، تاسې د زهرو کاروان خبرونه اوري. ډاکټران وایي چې د کورونا د وایرس له امله د کرنتین مودې اوږدېدلو معتادین مجبوره کړي چې په خپلو کورونو کې نشې وکړي او په کورني چاپیریال کې نشه کول په عادي چاره بدل سي. د معتادینو د درملنې ډاکټران زیاتوي چې په کور کې د نشې کولو او د سګریټو څکولو پر مهال د کورنۍ روغ غړي دا دود تنفس کوي، ماشومانو او بوډاګانو ته جدي تنفسي ستونزې راپیدا کوي. ارواپوهان بیا وایي چې په کورونو کې د ماشومانو په مخ کې نشې کول د نورو ستونزو ترڅنګ ماشومانو ته رواني ناروغۍ هم پیدا کوي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د کرنتین له اعلان سره سم په ډیری ښارونو کې لسګونه بې کوره معتادین راټول او د معتادینو له کورنیو څخه یې وغوښتل چې معتاد غړي دي په خپلو کورونو کې کرنتین او د ژوند سهولتونه دي ورته چمتو کړي، خو ډاکټران له نږدې دوو میاشتو کرنتین وروسته په کورونو کې د نشئی موادو او دخانیاتو د استعمال د ناوړه پایلو په اړه خبرداری ورکوي. ډاکټر ولید حسین خیل وایي کله چې یو معتاد د کورنۍ د روغو غړو پر وړاندې نشه کوي، دا کار د روغتیایي ستونزو ترڅنګ د ماشومانو پر روان باندې هم ناوړه اغیزې کوي.
څوک چې سګریټ څکي هغې ته اکټیو اسموکر وایي، او نور ملګری یا د کورنۍ غړي چې یو ځای سګریټي سره ناست وي نور هغې ته پیسیو اسموکر وایي، او د سګریټو خطر برابر ټولو ته یو شانت وي، عام هغه سګریټي ته خطر وي او عام هغه فامیل غړي یا ملګري ته چې ورسره ناست وي. ماشومان اکثرا زمونږ په خبرو نه بلکې زمونږ په کردار عمل کوي، او په قرنطین کې چې کله مشران په کور کې د ماشومان مخامخ د دخانیات او مواد مخدر د هغوی مخامخ استعمالوي، ماشومان اکثرا مشران نه زده کوي او ماشومانو یو نور کورنۍ غړي باندې دومره خراب تاثیر لري لکه چې خپله یو سګریټي سګریټ څکي یا یو چرسي چرس نه استعمالوي.
د افغان دولت او ملګرو ملتونو د څېړنو پر اساس په 2015 میلادي کال کې په افغانستان کې د معتادینو شمیر څه د پاسه 2 لک او د هغو کسانو شمیر نږدې 3 میلیونه وو چې په غیر مستقیم ډول یې نشه کوله. د عامه روغتیا وزارت وایي چې د کرنتین پر مهال لسګونه معتادین د درملنې په مرکزونو کې بستري دي، خو ډېر شمیر یې بیا د کورونا ویروس څخه د ساتنې لپاره په خپلو کورونو کې اوسیږي او هلته نشې کوي. سمینا یادګاری چې د معتادینو د درملنې په یو مرکز کې رواني کارکوونکي دا وایي چې په کورونو کې د نشئی موادو استعمال روغتیایي ستونزې راپیدا کوي، او د دې کار دوام د کورنۍ تاوتریخوالي او په ماشومانو کې د استراپ لامل ګرځي.
وقتی طفل میبینه که پدرش مواد مخدر مصرف میکنه،
کله چې ماشوم خپل پلار ګوري چې د په وړاندې نشه کوي، نو په کور کې د نشئی موادو استعمال یو عادي مسله ګڼي. څوک چې په کورونو کې نشه کوي د دې کسانو مغزونو ته د نیکوتینو پونم یو ډول ماده د نن کیږي چې لدی سره دا کسان به حوصله او به خوب کیږي. کله چې معتادین لګ نشئی مواد وکاروي په هغه صورت کې د په وجود کې استراب راځي او د کورنۍ لغړو سره جګړې کوي چې دا بیا په ماشومانو کې د جدي استراب لامل ګرځي.
نشئی مواد د انسان د روان په ګډون د ټول بدن ته زیان رسوي. له همدې امله ډاکټران هڅه کوي چې د درملنې په مرکزونو کې د معتادینو هر اړخیزه درملنه وکړي او یو پوره روغ انسان ټولنې ته وړاندې کړي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
ترنو اوریدونکو، تاسې ازادي راډیو اوري چې پر منځنوي څپو سربیره په 0.5 اف ایم څپو باندې هم اوریدلای سي. اوس په ننګرهار ولایت کې د معتادو ښځو یو روغتون درپیژنو. د ننګرهار ولایت د خزینه معتادو شپېته بستریز روغتون له 10 کالو راهیسې د یوې نادولتي ادارې تر چتر لاندې فعالیت کوي. د دې روغتون مسؤلین وایي چې د دوی روغتیایي او رواني کارکوونکي تر 1 کاله پورې د روغو سوي معتادو کورونو ته ورځي او هغوی څاري. دا چې دا روغتون نورې کومې ځانګړنې لري او بستري ناروغانو ته کوم سهولتونه لري، په دې اړه مې د دې روغتون له مشر ډاکټر نجیب شیرزاد سره مرکه کړې او په فایل کې مې په روغتون کې د خدماتو په اړه پوښتلی دی.
د ودانوتون په ننګرهار ولایت کې په نشئی توکو روغدو میرمنو، ماشومانو او ځوانو انجونو ته د درملنې خدمات وړاندې کوي. دا یو شپېته بستری روغتون دی چې د دې جملې څخه 15 زنانه، 15 ماشومان او 10 ځوانو انجونو ته د درملنې خدمات وړاندې کوي.
د درملنې پر مهال له کومو میتودونو څخه کار اخلي؟
زمونږ تداوی یو میکس تداوی ده، یعنی مریض د څلورو اړخونو څخه تداوی کیږي چې عبارت دی له فزیکی، رواني، اجتماعي او مذهبي. کله چې یو مریض د زهر د وستلو مرحلې څخه تیر شي، مربوطه مشاور مریض ته د تداوی پلان جوړوي او د مریض ټولې ستونزې او مشکلات مشخص کوي او بالاخره هر ستونزې ته په نوبتي شکل رسیدګي کوي. علاوه دې څخه چې موږ مریضان فزیکی تداوی کوو، دوی سره ګروپي، انفرادي او فاميلي مشورې هم ورکو. مونږ دوی ته د دینی لحاظ بعض مضامین تدریس کوو. همدارنګه په اجتماعي برخه کې دوی د اجتماع څخه لري پاتې دي، دوی اخلاقیات، دوی ناسته ولاړه، دغه ټول د منځر تللي. نو په دې څنګه مونږ د دوی سلوکي درملنه هم کوو. هغه څوک چې یو قسم نشئی توکي استعمالوي، د هغوی څخه ګروپي ناستې کوو، دوی په هغه کې برخه اخلي او مشکل ته د حل لاره پیدا کوي. همدارنګه بعضې مریضان د خپل فامیل سره مشکل لري، مونږ د هغوی من راغورو او سره کینو او سره مشوره کوو چې ترڅو دغه مشکل حل ته د حل لار پیدا کوو د فامیل سره مشترکه.
یو معتاد څنګه کولای شي چې په دې روغتون کې ځان بستر کړي؟ د پروسې په اړه راته معلومات راکړي.
اول خدای دې چې مونږ مریض په زور نه بسترو، مریض باید په خپل خواخه بستر شي. زمو صاحبي کارمندان په ساحه کې عامه آگاهي ورکوي او همدارنګه مریضان چې په نشي توکي روغ دي، دوی ورسره مخ کیږي، هغه رجستر کوي او کلینیک ته د تداوی لپاره معرفي کوي. هغه کسان چې زمونږ د روغتون په حق لای معلومات لري، روغتون ته مراجعه کوي، هغه د رجستر په کتاب کې ثبت کیږي او د دوی سره مشاوره ناشتي کوي. کله چې مریض د عمل حالې تراغ بالکل آماده شو، پامیل ورسره موافق وو او په خپل خوخه تداوی غواړي، د هغې څخه وروسته دی موږ په سنټر کې داخلوو او د ډیټاکس مرحلې ته یې اچوو.
که دغه بستر سویو معتادینو ته د خپلو خدماتو په اړه معلومات راکړی شي،
موږ تداوی وړیا ده، مریض ته تداوی پلان جوړیږي، د هغوی سره انفرادي، ګروپي او فامیلي مشورې کیږي، هغوی ته صحي رواني او اجتماعي تعلیمات ورکول کیږي، د هغوی سلوکي درملنه کیږي. د دې څخه علاوه دوی ته ډوډۍ او هغوی دوایي دا ټول وړیا ده. هر ورځ 3 ځلې د دوی حیاتي علائم چیک کیږي او د مربوطه اراض او علائم مطابق دوی ته دوا ورکول کیږي. د یو متخصص ډاکټر تر نظر لاندې دغه دوره د 15 نه 18 ورځو پورې دوام کوي.
تاسو خو زیاتره وخت د ښځو درملنه کوئ او له دې ښځو سره ماشومان هم وي، د دغو ماشومان لپاره ستاسو سهولتونه څه دي؟
هغه میندې چې د هغوی سره ماشومان دي په څنګ کې موږ هغوی ته هم دوسیه اچوو او د هغوی هم درملنه کوو. همدارنګه د ماشومانو دپاره هم موږ دلته پروګرامونه لرو، تفریحي پروګرامونه دي، سپورت پروګرامونه ورته لرو، د بال پروګرامونه ورته لرو چې د تقسیم اوقات مطابق هغوی سم ته ځي، د استادانو لخوا هغوی ته تدریس کیږي.
د ښځینه معتادینو مشکلات څه دي؟ تاسو کله د دوی درملنه کوئ نو هغوی له کوم ډول ستونزو سره مخ وي؟
کلتوري ستونزې په افغانستان کې زیاتې دي چې زیات مریضان نشي کولی چې ځانونه یا په کور او یا هم په داخل د شبخانه کې بستر وي.
له درملنې وروسته مو معتادینو ته، خاص ډول ښځینه معتادینو ته، پروګرامونه څه دي؟
مربوطه مشاور هغه د دې خارجدو پلان جوړوي. همدارنګه تر یو کاله پورې موږ د مریض بیا تعقیبي لیدنه او چې هم زموږ کارمندان دې کور ته ورځي او یا هم دوی راځي سنټر ته، یا موږ ټلیفون کوو او یا هم دوی ټلیفون کوي. په میاشت کې څلور ځلې، یعنی په هفته کې یو ځل موږ د مریض څخه لیدنه کوو، د هغوی د صحي حالات، اقتصادي اجتماعي حالات، رواني حالات ارزیابي کوو او د ځان سره یې اسناد تکمیلوو. همدارنګه په دویم درې میاشتو کې، یعنی په څلورمه، پنځمه او شپږمه میاشت کې، موږ په میاشت کې دوه ځلې دغه مریض څخه لیدنه کوو او په آخر شپږ میاشت کې میاشت کې یو ځل دغه مریض څخه لیدنه کوو. موږ کوشش کوو هغوی ته د کار زمینه برابر کول.
راځه اکرم، موږ تا ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس ما په ګډه میلا وکو.
راځه راځه، په خو وخت کې راغله.
اوهو، د ایروین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتاد کیا؟
په یو دود څوک نه موتاد کیږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی موتاد کیږي.
دا بیا چا ویلا؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر ما وها سر سره کینا.
نور زمونږ انډیوالی ولاړه.
زه ولاړم، تاسو زما سره سمه دښمنی کوي.
د کابل ولایت سلربس کلن ارش چې له دریو کالو راهیسې نشه کوي، وایي چې کورنۍ ورسره بد چلن کوي او پلار یې دی له کور څخه شړلی دی. دا چې دی ولې په نشو اخته سو او په ژوند کې نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، په دې اړه یې راته کیسه کړې ده.
ایران ته لاړو، هلته بیا همدغه عملو باندې واوختلو. چرس مې داسې یو شپږ میاشتې وهلی ده، بعد دغه نه بس یو کال مې شیشه ووهه، بعد یو کال نه نور دغه پوډرو ته واوختلو. داسې تقریبا کېږي یو درې کاله. کورونا گزارا را سره خراب شو، والا مور رانه خفه و پلار رانه خفه و ټول رانه خفه و چې والا دا نشه کې یو داسې څوک مخته نه راتله، څوک ښه خبرې را نه کولی، بس پیغورونه را کوله چې والا نشه شوی ده او داسې ده واسې ده. همدغه شیشې او همدغه پوډر ډېر خراب کړم، ډېر ذلیلې کړم. داسې جګېدلی نه شوم چې جګېدلیم سر را باندې تویده. یو وخت کې زه کلب کې وم، پوه شي ما وزن و پنځه شپېته کیلو، نشې م شي کولی، بس اوس څلوېښته شوی وم. عصبي مشکل راته پیدا کړی و، رواني تکلیف پیدا کړی و، غوښه مو ورځ په ورځ کمېده، تلی نه شو چیرته چې تللو والا تا وګوره پوډري ده. چا سره مې خبرې نه شو کولی، زر جدي کېدلم یو شی کې، حساب کې غلطېدم، پیسې کې غلطېدم، هر شی کې غلطېدم. پیسې مې ورکولې، پیسې مې اغستلې، بس هغوی ته مې زیاته ورکړلې یا زیاته به ما اغستلې، خو مقصد حافظه بیخي خراب شوی و. صحیح آواز هم نه اورېدلې چې د څوک غږ یې کوو، تنفس هم نه شو صحیح کولی، هډوکې حرکت نه شو کولی، هسې جام غوندې و. یو ورځ داسې اتاق کې ناست وم چې وړکۍ ورور مې دننه شو، ما ته وویلي هغې څنګه چلدلله، ما ویلي والا اوزه اتاق نه اوزه بیرون. په ژړا شو اتاق نه ووتم، هغه بده خاطره ته راته شو پوه شي، که نه پخوا ما سره به یو ځای ویده کېدل، نور اوسه پورې ما سره خبرې هم نه کوي. هماغه نه چې خفه ده اوسه پورې خفه ده. کوزه مې دې لپاره ونه کړه چې خلک پیغور رانه کړي چې والا پوډري ده او داسې ده، بل ژوند هم خراب نه کړم، بس همدغه یو عمل ده، همدغه هم ډېر شیونه غواړي. او دا عمل چې دا خپله یو کوزده ده، مصرف غواړي، زحمت غواړي، بس رنجونه دي.
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې د تورجان دکان ته دوه ځوانان د سودا لپاره ورځي. تورجان لا څو خبرې نه وي ورسره کړي چې یو ځوان توپنچه راباسي او تورجان ته وایي چې زه پولیس یم، لاسونه پورته کړه. دا چې تورجان څه جرم کړی و چې پولیسو ونیو، اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو چې زموږ همکار عبدالنافع همت چمتو کړی ده.
بریالی ہے؟
حاضر صاحب.
دغه راغلم امر وکړئ صاحب.
یو کار در سپارم، کولی شي؟
ولې نه قومندان صاحب، په سرو سترګو.
کله دې له پوډاریانو سره ناسته ولاړه کړې؟
نه والا قومندان صاحب، دا پوښتنه دې څنګه وکړه؟
ځان ته دې کله پام کړی دی؟ سم دم لکه پوډاري معلومیږي، ځکه دا کار درته سپارم.
امر کوئ قومندان صاحب، څنګه کار دی؟
خیرن کالی واغونده، له ځانه پوډاري جوړ کړه. باید ټول حرکات دې داسې وي لکه چې د شلو کالو پوډاري.
سمه ده قومندان صاحب، نو بیا څه وکړم؟
بیا د پوډاریانو د راټولېدو ځای ته ورشه، وګوره چې پوډاریان نشهیي مواد له کومه ځایه اخلي.
بس دا کار ما ته پرېږده قومندان صاحب، خزانه به یې درته پیدا کړم. خو دا کار به زه په یوازې ځان څنګه وکړم؟
اندېښنه مه کوه، یوازې نه، تا هغه ځای ته چې روان شي د شا له خوا د څو نفره پولیس انډیوالان څاري.
بس قومندان صاحب، نور یې ما ته پرېږده.
بس ورسه په منډه ځان تیار کړه، خو ګوره چې څوک در باندې پوه نه شي، که نه نو ټوله خواري به مو اوبه یوسي.
بېغمه اوسه قومندان صاحب.
ځوانه، کومه بوډۍ موډۍ نه لرې؟ ټوک ټوک یم، له سهاره راهیسې مې دود نه دی وهلی.
راځه راځه خوا ته مې کښېنه.
ته د جیبونه ولټوه، د لیوه غار خو بیا ډکو نه یې، ګوندې دومره پکې پیدا شي چې دا خو مار مرامات کی.
زه بخیل نه یم، که پوډۍ را سره وای تر تا به مې جار کړی وای.
ځوانه، تره تره بلا نه ښکارې، دروسه مې زموږ په پره کې نه یې لیدلی.
ځوانه مه پسې ګرځه، دا ډېره لویه کیسه ده، خو زه به دومره ووایم چې تازه یې له ایرانه راړولی یم. په دې ښار کې نابلده یم، لومړی ځل مې دی چې دې ځای ته راځم.
ولې د دوا د غرزلاو ځایونه نه دي در معلوم؟
ای حیرانه، څه خزای وي، په پنځه دقیقو کې به مو پریمانه پوړۍ پیدا کړي، خو دلته په یو ګرد پسې ړانده شو ړانده.
اوس به څه کوو؟ زه خو نور صبر نشم کولی.
ما ته خو د دې ځای د ساقیانو ځایونه نه دي معلوم، تا خو دلته ډېر وخت تیر کړی دی، ته مخکې شه او زه در پسې.
نو زه خو ولاکه دومره روپۍ هم لرم، ټوله ورځ په دکانونه وګرځېدم، ایله میله افغانې پیدا کړې، بله روپۍ دې رابورې اور شي کای لرم.
زه چې در سره یم د پیسو هیڅ غم مه کوه، بس ته مې د پوډرو ځای ته ورسوه، بیا یې ولارې پوډر راڅخه وغواړه.
رښتیا ته پیسې لرې؟ جامې خو دې تر ما ډېرې شکېدې دي او خوار ښکارې.
تا نه دې اورېدلي چې خزانې په خرابو کې وي؟ دا دې ځوانه پیسو ته وګوره.
اوهو، دا پیسې خو مو یوه میاشت بس دي، بیا نو ته ته ګورې درځه چې پوډر رانیزه.
ته درځه، زه یو تش رګ وام درځم.
ځمه ده، زه غواړم ته رابز راشه.
ته ودرېږه چې زه دا قومندان صاحب ته یو پیغام ولېږم چې موږ د هدف په لور حرکت وکړه.
سلام علیکم تر جان ماما.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام، پخیر آلی پخیر آلی.
انډیوالا، دوا راکه چې ورپسې مړه مړه یو.
ښه، تا دې راته ونه ویل چې دا بل ځوان څوک دی؟
مه ډارېږه، دا مې د اکا زوی دی.
دا څنګه د اکا زوی دی چې په دې پنځه کاله کې مې ستا سره نه و لیدلی؟
دی نه ویل ایران راغلی دی، بس داسې انډیوالې وبوله لکه زه. اوس ژر شه پوډۍ راکه چې خمار یو خمار.
ښه، دا وایې چې څو دانې؟
پنځه دانې.
پنځه دانې؟ دا خرابات دې کله شروع کړی دی؟ ها، خزانه دې پیدا کړی که څنګه؟
خزانه چیرې وه بابا؟ دا ټول د همدې ځوان برکت دی، نور آغا ده 500 روپو ده پوڑه وقتون تیر شن اوز به مزه کم مزه
خواه پیسی را کن
داگه زویا پیسی ورده را باسا
چو پیسی کی گی؟
500 سوا
دادیم 500 دواخلا ماما
دواخلا پوڑه
رازا داگه زویا اوز خود زای ولی خیلی خانی که چه در سخه غلط نشی و دیش آخوا که در دل لوی او نامی ساقی نشتا
نور پوڑه هم در سرشتا
دیه اللہ بنده چه سوم را او غاڑی را سر دی یوازی پوڑر نه لیشی شیرانی ولی بیاتر چرسو پوره هر سشتا
لاسو نپورتا که زای پا زای او داری که خوری که ما
او د
تورجانا لزای او نخوری ز پولیسیم دخل دیم داسی خلاص پریده
آلوکانو لاسو نیو تره دوی اون شایی مواد طول موتر تا پورتا که
خا کماندان سیب
دا آزادی رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
ساعت